افغانستان کې د سهار لس بجې سوی. السلام علیکم، ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله. د دوشنبه ورځ ده، د وری حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلی سي. اوومه ورځ او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي و چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د 40 ټانکره به کیفیت تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. بختر اجنس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه 40 ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی لاري بیرته ایران ته مسترد شوی. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بی کیفیت تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمیرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د شاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده. د شمیرل شویو رایو له مخې د پلازمینې انقره شاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15 د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کېږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یوه موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو 6 نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم. د تیرې اونۍ له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د ومې ورځې کوربه یم. دا ونې خبرې کوي چې استرالوي او برېټانوي ساینس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوچي. د خلیفہ دین محمد په وروستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرې گئی او لدی هم خبرې گئی چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه د مسکو او کندهار لبریدون ورسته ترکانو یو سل وڅل وخت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
ګرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشور هایی که در بخاطر دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحیز نخواهند کرد و دشمن در از یک زنان واقع خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا حیبت الله میگوید، نه آن چی که لابی های این گروه میگوید.
لا دولتي کور د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړ، ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخبل سری او زور غدوی.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار دینجنو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزاب په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکي میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیارډر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهمه عرب ماشومان ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به ساره نوي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغه ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرې رد کړې، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډس ګراهم تیره اونۍ په یو بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلی چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلی. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالاتونو روښانه کړی ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلی د مسکو برید خی چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی، او په وینا چې د افغانستان په اړه د بایدن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو لراتک سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو ترنملان دي دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. لیو پلوه داعش، طالبان او القاعده یو بل سره ایدیالوژیکی او فکری اړیکې لري، او لبل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخوانی اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګیتو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
روسیا چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړې دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي، یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه، یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیم د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تیره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګ ماش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړی برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړه چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحو د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري، او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسیره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمن. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو، او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده، په دې ورستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او توندې نیوکې وکړې، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غو زوی لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلې او طالبانی تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار لپاره بوس ډېر سخت دي چې په دغه سي حالت کې خپل د لاسوتلې موقعیت بیرته په ځای کې، خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبره متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,015 ډالر یا 2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بل شیا حاجانو څخه د سړی سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وسته د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي چې د دې معادل 2,000 شپږ افغانۍ او 4,000 پوله کیږي.
ویلې چې شیز مور فجوان کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورت کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنې ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته غواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیوال ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې غواخي کړي چې دوی به په بدلمنې تورنې خزي څنګه ساري او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقي.
مرد الله حدود نه تیزو دا بتوای چې دا د سودو د حقوق پایماله کې د جسته په ډبر وولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سودی په ډبر باندې مولو نه جب کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهر یو بسا مقابله روانه هم د انسانیت ته نجات تاوګری زهم د انسانیت ته نجات تاوګری
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې دوه هل چې دوی په کابل کې نه تنقیدي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د مولا هیبت الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرده کړې دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید نه اون چی که لابی های این گروه میگویند.
ویلی جی چیز مرکش بوند که بودیت مختق کردی
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت می کنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړي وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړي ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو لوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکه شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نښه کوي. او سره له دې چې تیره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېخې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینای د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. ښاغلي نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګری وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. د پنډیان ویلي په خوا به د کرخې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډي اړولي، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلي وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راوپارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړې ورزیل مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفہ الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکه پاره یې تیرونه بیا یو بیان خپور شوی چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ الدین محمد داونه د ایمان د حلاوت او لخص نه د خزې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریه ورکړې چې په اړه د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکه کړې. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خبرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتم چې نام خلیفہ صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندی ولې نه لګی. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئن شي بیا په هغه باندې په ویخه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا د غیوات کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نو موړی پر ماشوم د جنسي تیری په محل لاس په لاس نیولی دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکه و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلی. د غذایي خلکو چې له کوتکونو بلچو سره راوتلی لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غزای خلکو چې لکوته کونو بلچو سره راوتلی لوی لارې تړلې او ټینګار کړ چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکړي درې کسان په ډز وشتلی. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالې د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبه خبره په داسې حال کې چې بریتانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وي، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سر لاریتوب ته هم راودانګي. آسترالوی او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکو تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوث ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړې او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژي د تولید خورا زیاتې اسانتیاوي هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدي، چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولس مشري ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخیل شي چې له دغه غلو سره کوچنۍ همکاري کړې وي. د مداسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي آسترالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. پام دې سره د نن ومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحه نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه جنگ چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې موږ جلوګري وسو کړی او دوی وروستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکیډمي موږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې موږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیای دما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې هغوی دما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمی ته ورکوي هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده، او د موږ په اکاډمی کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوي نه دي، نو دل پر نسی کړی هلته مکتب ته ولاړسي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چی حقا مکاتب او یا حقا ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، دوی کرایسي چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو، چې بیا دوی وسی کړی او تخپل درسونه کوي غواړي او تیم دا ورکی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي، چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولی سو. تر هغې ډېر به مونږ نسو کور کولی.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابیکا بک ایل ایل سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینې ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابیکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبا او دینی تعلیمات به د موږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای. نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی ده. هغه تقویتی صنفونه، د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي، او بل ټیکنالوژي لیټریسي ده، او دې سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شاهند چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي. فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات ده چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده، کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده. هغه به ډیګري خپله، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغوی خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي، او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټریسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشیزي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي، او بیا پانتونونو ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړی.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څو وخت به لدغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرفت موږ بیرته لستر نیسو. خوب تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با خیلی سر دی اپریل پا اول که شروع کیگی او دوی آقی جینا کولیسی چی بیا پیساب بیا دی دوی آقا اکادمیکی شروع کیگی او دوی آقی جینا بیا کولیسی چی آقا دخبل درسو تینام آور که او آقا اول دی اپریل نامونگا بیت جدید شمور پذیر شروع کهو.
ملیحا اکادمی د اوس لپاره دیجیتل خوانزای دی یا آنلاین خوانزای دی، براتلون که داسې پلان لری چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونگا امکانات درلود آقی تا مونگا پلان لرو چه مونگا پا آینده که دیتا ده لوار زدک رو برخه هم ارد کرو، زکر آقی تا هم اردیا استا وزکر تاسو سنه حالات تا افغانستان که و گوره نو زخته دیتا دیر زیاد ضرورت استا. خب فیلحال لپارا کم پلان چه مونگا لرو آقا فقط وابنه تر دولسم سنف انجونه لپاره دا.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز ان جی او لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه باز کومک دوی امور سرکی او بل منگا دیجیتل آرتس دی ستورنت آغا منگا خرس کری و پا دوبای که دیتا یا ایونت نیول سوای و چه کم آرتس چی منگا ستورنتس نا دی شاگران نا تول کری و بیا آغا آرتس منگا آلتا دیجیتل آرتس آلتا پا نمایش که خدا او آغا هم خرس که او داغی لپ ام آغا کم فان چی آغی تر آتو سوای داغی پیسی هم ایدوی پا تلیمات بانده مصرف کیگی. دوی تا د اکادمی لخوا هم انترنت په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکادمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا ما د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینې دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ایل ایل سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق سي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم تما سره کار شاګردان سره دوامدار و. زه پیغم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه و. هغه یوازې نه جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه نا امید سوی، او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي، او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون سو هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited chocolate ness via dawlai aw yab da big controller bi yabte muntab sakht wa no asl ki da idea ma regina wa khiste chi ide tajruba ma dalo da ma wai kha ka dui ne secret chi fiziki makatib talarsi ade qal mung ide pe badil dui ta online sinfuna barabar online su chi dui khul koro ki khul dars utai da ma war ki no ide aga nazariya to shan la regina ma taragla aw bi ma pe karo ka bi ma wai chi za yow gat platform ki da dasti jor ku chi منګو سکرای ام ټایم پکې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خدای سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي سبا ته د کورس نه خوشی کیږي، نو اخر فارغه خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نننۍ درس په خپل وای، ځکه بیا سبا درس ته د صنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې موږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړو، او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه، یعنی موږ هغه لاب لرو، موږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا موږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده، او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلای سي. او هغه شاګردان چې بیا موږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه لکه څه ډېر دي بیا دوی ته مونږ ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړای سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته واخلي. نو آیډیا په کل کې دې نه پیدا شوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وی؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه ما خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه نه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و. اغوی هم باید چې ما ته یو اغا احساس را کې چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته، او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې وم او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته زه ما بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالې تاسو خپل ډار دی کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو هیڅ ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغو نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلودل. نو هغه ورس ما وویل چې د سینې سچې ځوان کې سه یو چیرته دغه شي ته لا جواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکا. اما غیر از ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم، ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته. زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم. او هر یو ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوه که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د مام له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتبو ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوس نه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینې دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته زه تې هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسې کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړې ده چې یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي، نو حکومت خپل د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه کم متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي، خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډیر لوی واټن رامنځته کړی دی، او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده
ملیحه نوري، له تاسو ډیره مننه چې د ازادۍ